سړی مشهدا مشال ریډیو دی شاهین بنیرے ما په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیواله د مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری وړاندې کوو خو اړومبی د سیمې نړیواله د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه وو اڑمبے مهم خبرونه د پاکستان لخوا پر تورخم دروازه د ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزه لازم کېدو هر ډول تجارت ودرولې دي د پیښور او کراچۍ په ګډون د بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې دغه بلوڅانو په ملاتړ لاریونونه شوي دي چې د ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهلې دي او امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي د خبرونو تفصیل د پاکستان لخوا پر تورخم دروازه د ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو هر ډول تجارت ودرولې دي د خبره په تورخم کې د پاکستانی کسټمز او چارواکي صدیق اکبر نن مشال لیډیو ته کړی دا نوموړي زیاته کړه چې د پاکستانی حکومت لخوا دا ګام له بیګا راهیسه عملی شوی دی
هر هغه ډرایور کاغه افغاني دی او پاکستاني دی چې داغه سره ویلډ پاسپورت نه وي نو هغه تک را تک نشي کولای او بیګا د شپې نه دا امپلیمنٹ ته نو ټریډ مکمل ولاړ لے باقي کې که ترانزیت وي کاغه کې نور څه وي هغه ټوټل ولاړ لے مکمل تور باندې پیاده خلکو تک را تک خو نه دی منی هغه زیرا زی
بل بلو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکو هم ورته ګام اخیسته او پاکستانی او ډرایورانو ته بیل ویزی افغانستان ته د وختو اجازه نه ورکي د په داسې حال کې د پاکستان لخوا افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولو پر ضد له نږدې دریو میاشتو راهیسې په چمن او انګور ډکې اولس پرلتونه وهلي دي د پاکستان حکومت وایي چې افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي خو د پولې دواړو غاړو ته پراته خلک دا نه مني د پیښور او کراچۍ په ګډون د بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې د هغه بلوڅانو په ملاتړ لاریونونه شوي دي چې د ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهلې دي پرون د شویو دې لاریونونو ګډونوالو له حکومت غوښتي چې په جبري ډول له درک کړل شوي کسان دي زر تر زره عدالت ته وړاندې کړي د په داسې حال کې دا چې د جبري بې درکیو او ماورای عدالت وجنو پر ضد د کال 2023 د دسمبر له 6 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د بلوڅانو احتجاجي پرلت روان دي د لادرک بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو په لسګونو زره بلوڅان تختولي او بیا یې د ګڼ شمېر هغې خراب کړل شوي مړي غورځول دي خو د لادرک کسانو په اړه د پاکستان سرکاري کمیشن د جنوري په 8مه سپریم کورټ ته ویلي دي چې د کال 2023 تر دسمبر ورسره تر لس زره د زیاتو کسانو نومونه ثبت شوي او دوی پکې د شپږو زرو قضیې هوارې کړي دي د بر جنوبي وزیرستان دو قبیلو ویلي چې که حکومت د ړنګو کورونو معاوضه ورنکړي نو په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به برخه نه اخلي دا خبره د بر جنوبي وزیرستان د بدر سیمې د نانوخیل او ایمل خیل قبیلو مشرانو پرون د یوې جرګې له لارې کړې ده دوی له حکومت غوښتي چې هغه خلکو ته دې زر تر زر معاوضه ورکړي چې په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد د راه نجات پوځي عملیاتو پر مهال کورونه ړنګ شوي وو د جرګې یو مشر ملک عصمت الله مشال لیډو ته ویلي دي چې د زرګونو کسانو په دغه جرګه کې پریکړه شوې چې که چا کوم سیاسي کاندید سیمې ته راوست نو پر هغو به لکونه روپۍ جرمانه لګول کېږي د بر جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال لیډو ته ویلي چې له انتخاباتو بایکاټ د مسلې حل نه دی د ده په وینا له صوبایي حکومت سره خبرې روانې دي او چې کله هم دوی ته پیسې ورکړل شي نو سمدستي به یې د ړنګو کورونو مالکانو ته ورسي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي او ایران یې په سمدستي توګه غندنه کړې ده د امریکا او برتانیا دې ګام په داسې وخت کې ټوله نړۍ په منځني ختیځ کې د مخ پر زیاتېدونکې شخړې په اړه له ویرې سره مخ کړې ده چې د غزې په تړانګه کې هم جګړې زور اخیستی دی د امریکا ولسمشر جو بایډن په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ګام هدف دا خول دي چې امریکا او متحدان به یې په سر سمندرګي کې د یاغیانو ډلې هغه مخ په زیاتېدونکي بریدونه کله هم ونزغمي چې د تګ راتګ ازادي ګواښي او امریکایي عمله یا ولسی وګړي له خطر سره مخ کی. یاغیانو ویل دي چې په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی ویل دي چې ولسمشر بایدن له هغې وروسته د دې بریدونو منظوري ورکړې ده چې د جنوري په 9 د امریکا او برېټانیا سمندري ځواکونو د حوثیانو برید پر شا وتنباوه. جان کیربی زیاته کړي چې امریکا له یمن سره څه جګړه یا شخړه نه غواړي، خو د لا نورو ګامونو په پورته کولو کې زړه نازړه دي. دغه وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اورېدو، او که د دې خپرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدئ شئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله د سوداګرو او ډرایورانو لپاره د نن څخه د پاسپورت او ویزې شرطونه عملي شوي دي.
هر هغه ډرایور کاغه افغاني دی او که پاکستاني دی چې داغه سره ویلډ پاسپورت نه وي نو هغه تګ راتګ نشي کولی.
په پېښور او کراچۍ کې د جبري له درکه کسانو د خپلوانو د سازمان په ملاتړ احتجاجي مظاهرې شوي دي.
فوری طور دې دا قانون ته پیش کړی شي که یو کس جرمدار دی نو هغه ته دې سزا ورکړی شي او که یو کس بی ګناه دی نو هغه دې رها کړی شي.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې په شوه کې د ګیس یو بل ذخیره موندلې ده او په سیمه کې د قدرتي ذخیرو لټون دوام لري.
شووان چې کوم دی هغه تقریبا 50 ملیون کیوبیک فیټ پر ډے ګیس فلو ودا شو ورته چې کوم هغه نم زیات دی ماشاءالله.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شپیر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم په پوله افغان ډرایورانو ته لنن څخه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړل شوی دی. په تورخم کې د کسټمز چارواکي وایي چې افغان او پاکستانی ډرایورانو ته د پاسپورت او ویزې خستو لپاره کوم مهلت ورکړی وو هغه نن پای ته رسیدلی دی. دوی زیاته کړې ده دا پریکړه د پاکستان ملټري آپریشن ډایریکټریټ کړې ده او په دې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت معطل شوی دی. په عین حال کې د پاکستان د دې ګام پر د عمل کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي هم پاکستانی ډرایورانو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. تفصیل د فرحات شینواری په راپور کې.
د تورخم کسټم مرستیال کلکټر صدیق اکبر مشال ریډیو ته وایي چې لنن سهار نه افغان او پاکستانی ډرورانو لپاره په تورخم دروازه د پاسپورت شرط لازمی کړای او چې کوم ډرورانو سره دا سفری اسناد نو دا غوی گاډي ریسار شوی او د سره دوړخیز تجارت ودرېدلای.
دا امپلیمنټیشن شوی چې هر هغه ډرور کاغه افغان دی او که پاکستانی دی چې دا سره ویلډ پاسپورت نه وي نو هغه تک را تک نشي کولی، میز ٹریڈ نشي چلولی. کاغه افغان دی هغه سره ویلډ پاسپورٹ پکار دی او کا پاکستانی دی هغه سره ویلډ پاسپورٹ پکار دی. او دا ایم او ډایریکټریټ چې دی کنه هغه دا ډیسیژن کړی دی پرون او بیگا د شپې نه دا امپلیمنٹ دی نو ٹریڈ مکمل ولاړ دی. هغه کې که ٹرانزٹ وی کا هغه کې نور څه وی هغه ټوټل ولاړ دی مکمل طور باندې. پیاده خلکو تک را تک خو نه دی منی هغه زی راځي. او دا ایم او ډایریکټریټ چې دی کنه ملټری آپریشن ډایریکټریټ وی پورا تھروٹ پاکستان یو ډایریکټریټ وی هغه ډیر کټ کټ ډیسیژنس کوي. نو دا چې څونه ډیسیژنس کیږي په بارډرز لیول باندې یا په منسٹری آف موفا کې کیږي دا کې فارن آفس کې دا ټول ایم او ډایریکټریټ دا کوي ګوري.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې په کار ده د دغه ستونزې لپاره څه مستقل حل راوستل شي.
بارډر خو ډیر وړو وړو خبرو باندې سره بندي او د دې وجه تجارانو ته، ترانسپورټرانو ته او عام مسافرو ته ډیر تکلیف جوړ شي. د تجارانو کې لکونه کروڑونه روپۍ نقصان هم وشي. اوس که وګوري پاکستان طرف ته مختلف د فروټ سبزی او ترانزټ او نور ایکسپورټ ګاډي شاګۍ نه لینډ تیر دی. که افغانستان کې وګوري نو سو نظرونه ګاډي ولاړ دي. دواړه طرف ته تجارانو ډیر نقصان دی. په کار ده چې دی خبرو لپاره یو مستقل لیار وګوري د هلغه او یو ټیم ورکړل شي چې دی ټیمه پورې به په دې طریقه راځي، دی ټیم نه بعد به بیا په دې طریقه راځي. یو رادارې کارډ لیا څه شي سیستم ولا جوړ کا.
همدارنګ افغان طالبانو هم د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستانی ډرورانو ته افغانستان ته د ننوتو اجازه نه ورکړي او د پاکستانی ډرورانو ګاډي هم ریسار کړي. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د پاکستان کسٹم او وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA لخوا څو سواري افغان او پاکستانی ډرورانو ته د پاسپورت او ویزې اخیستو لپاره وخت ورکړل شو او په بیا بیا ورته موده غځول شوې، خو زیاتره کسانو پکې تر اوسه خپل اسناد نه دي مکمل کړي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم په تورخم د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او بغیر پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په دې دروازه تګ راتګ وکا. د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا په خپل درس کې ویلي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اردن کو دا مشال ریڈیو دا اوس راځیو بل راپور تا. پرون د خیبر پختونخوا مدنی فعالانو زده کوونکو د سیاسي ګوندونو پلویانو په بلوچستان کې د جبري لدرک کسانو د خپلوانو د سازمان بلوچ یکجهتی کمیټې په ملاتړ مظاهره کړې دي. دوی له حکومت غوښتې دي چې د پښتنو او بلوچستانو په ګډون ټول لدرک کسان عدالت ته وړاندې کړي. بلخوا هم پرون د کراچۍ په لیاره کې د بلوچ یکجهتی کمیټې په مشرے ورته مظاہرہ شوی چې پکې خزو او ماشومانو هم ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د جبري بې درکیو او ماوریا عدالت وجنو پر ضد د تیر کال د دسمبر له 6 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د بلوچستانو احتجاجي پرلت روان دی. تفصیل په دغه راپور کې
دا د پیښور پریس کلب مخې ته د هغه احتجاج کوونکو غږونه دي چې د بلوچ پر لتوالو سره د یووالي لپاره مظاهره کوي. د بلوچ یکجهتی کمیټې د ماورای عدالت د وجنو او جبري بېدرکو پر ضد د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پر لت پیل کړی او له حکومت غوښتنه کوي چې په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو کې ککړ ډیت سکواد بند کړي او لا درک کسان دی عدالتونو ته روان دکړي. د لا کالج پیښور زده کوونکی او مدني فعال امین الله خان کونډي مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د لا درک کسانو کورنو ته انصاف ورکړي
او د کشاندې زړه او پښتانه غیب دي، ځوانان چې عدالتونو ته نه پېښ کیږي او د کشاندې بلوچ ځوانان غیب دي، لاپت افراد دي چې کوم عدالتونو ته نه پېښ کیږي، هغه د هغه د پاره فوري عدالتونو ته پېښ کولو د پاره موږ نن د احتجاجي مظاهره په خبر په اسلام مګه تکړه و چې موږ وایو چې فوري تور دي دا قانون ته پېښ کړي چې یو کس جرمدار دي نو هغه ته سزا ورکړي شي او یو کس بی ګناه دي نو هغه رها کړي شي.
دا احتجاج له هغه رستو پیل شوو چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په دیری اجتماع ویل په تربت کې د دوی په وینا سلور ترهګر وجلی دي. خو بلوچ فعالان ویل چې په دې کسانو کې د بلاچ بلوچ په نامه هغه کس هم شامل وو چې د پولیسو په بند کې وو. تر دې پیښو وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پرلت وه او د دسمبر په 15 له هغه زاید د کوټې په لور لاریون پیل کړ. لدی وروسته احتجاجي لاریون اسلام آباد ته رسیدلی وو چې پر د اسلام آباد پولیسو اوخکی بیون کې ګیس وکارو لاټی چارج یې پرې اوکړه. دا پی خبر په احتجاج کې د مزدور کسان ګوند صوبائی صدر عادل محمود مشال ریډیو ته ویل چې لادرک کسان دی عدالتونو ته پیش کړي او د لادرک کسانو کمیشن د خپل کار تیز کړي.
دا یو ریاست او د آئین لري چې آئین لري نو په آئین کې دا خبره ده چې ریاست خپل بچی نه غیبوي، بلکې هغه کدا چې یو کس په داسې عملیاتو کې ککړم وي نو هغه باید چې هغه عدالتونو ته پیش کړي شي.
د لادرک کسانو د پلټنو په اړه د پاکستان حکومت په کال 2011 کې یو کمیشن جوړ کړی وو. کمیشن وای چې تر اوسه د جبري بيدرکو 6000 کیسونه حل کړی دي. دا په کراچۍ کې هم د جبري لادرکو او ماورای عدالت وجنو پر ضد احتجاجي مظاهره ده. په کراچۍ کې د مظاهره یو ګډونوال عبدالوهاب بلوس مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا کوم کمیټي جوړ کړی شوی ده، هغه صرف یو وار د خبرو لپاره ورغلی او لدې رستو بیا هغه کمیټي هم د دوی د غوښتنو پاړه سن دی ویلي.
حکومت دا پر لته سمره زندوی نو د هغه نه بول تستونزي پیخیږي. اوس زمنګ پر لته په اسلام آباد کې د کیمپ په شکل کې دي او مونږ به دغه پر لته راتلون کې ورځو کې بوک هرتال ته وړو.
مر بھوک ہڑتال پر بھی جا سکتے ہیں.
دا پاکستان لنڈ محال وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ په اسلام آباد کې د مظاهرچیانو سره د خبرو لپاره یو کمیټي جوړه کړې چې د احتجاج کوونکو سره یو ناسته هم کړې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
عظمت علی شاه، راپور مو ورده اوریدونکو. د شمالي وزیرستان انتظامیه او دغلته د تیلو او ګیس کمپنۍ چارواکي وایي چې د دې سیمې په شوه کې د ګیسو یو بل ذخیره موندلې ده چې ډېر ګیس پته پیدا کیږي. تر دې مخکې هم دغلته د تیلو او ګیس کمپنۍ ګیس موندلې وو او دوی وایي چې نورې هم ګڼې ذخیرې شتون لري چې دوی پرې کار روان ساتلی دی. بلخوا له شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي مدني فعالان وایي چې پر ګیسو او نورو معدنیاتو لومړی حق د سیمې د خلکو دی، نو باید چې حکومت لومبه د دغه سیمې ولس ته ګیس ورکړي او دغلته د معدنیاتو په راویستلو کې د سیمې خلکو ته روزګارونه ورکړي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
شمالي وزیرستان شوه کې ماډي پېټرولیم کمپنۍ د ګیس بلا ذخیره موندلې. د یادې کمپنۍ چارواکي او اسیسټنټ کمشنر میرعلي ډاکټر صادق علي مشال ریډیو ته وویل چې د شوا په مقام دوه نور کووي کامیاب شوي چې روزانه شپږ لکه کیوبیک فوټ ګیس پیداوار دی. ماڑی پیٹرولیم کمپنی شمالی وزیرستان کے دگے سو پیٹرول مندلو باندھے دسو کلونو ناکار کڑی چدا دیوڑان دے یہ ہم شوا کے دگے سیوا بلا لو یا ذخیرہ در یا فت کڑے یا مندلے چدا غینا دگے پائپ لائن غزہ ولو کار ہم پیل شوے او د شمالی وزیرستان تر پنجاب میا والی پورے غزہ ول کی جی. نمیر علی اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر صادق علی مشال ریڈیو تا وویل چدا یاد گیس نبا سیما او ټول ملک ولستا فائدہ وی په زیات شمیر قدرتی گیس موندل شوې او نورې سروې هم لګیا دي.
زموږ د سب ډیویژن په لیول باندې آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن روان دي. شووان چې کوم دی هغه تقریبا 50 ملیون کیوبیک فیټ پر ډے گیس فلو وو دا. شوو 2 چې کوم دی هغه نم زیات دي ماشاءالله. دې کې تقریبا 391 پورې بیرلز پورې پر ډے کنډنسیټ هم وی ډیر غټو ډیسکوري دا ایکسپلوریشن خطرې کې سره کې موږ زمنګ د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن لا انفورسمنت ایجنسیز کوارډینیشن چې کوم دی ټیم ورک د دې د وجې دا ایکسپلوریشن ډیر سوفټ شو. په دې کې ایم پی سی ایل 35% ورک شیر د دغه دی او جی ڈی سی ایل 25% چې کوم دی زمنګ په ایکسچینج ریزروز کې دا اضافه کولی شو. زمنګ امپورټس دا موږ ډیر کم کی
شمالی وزیرستان کے د ماہرینو ایوش میر تر سرشو سروے نا معلومہ شوے چہ د غلطا د تیلو گیس او نورو قدرتی مدنیاتو لوی ذخیرے دی. سو کالو نو وڑان دے د فاٹا ڈیولپمنٹ اتارٹی مدنیاتو ڈائریکٹر مشال ریڈیو سرا یو مرکا کے ویلی ول چہ شمالی وزیرستان بویا شین کی مقام باندے د کا پر 15.25 ملین ٹن ذخیرہ موجود ادا چه دا ضرب اعظم عملیاتو پس دا یاد ذخیره نه دا کاپر ایسترلو کار پیل شوه دی. دا یوه بل سروی چه برطانوی پیٹرولیم کمپنی پا 1999 که کڑه ویل شوی چه دا غلطا بنو میرم شا سڑک او ایشا سیما که دا پیٹرولو گنه ذخیره شتون لاری. دا شمالی وزیرستان و سیدون که سیاسی و مدنی فعال زیو رحمان مشال ریڈیو تا وویل چه دا قدرتی وسایلو گنه ذخیره دی خو دوی دا نامنی سره مخ دی. که دغه وسایلو نه ځایي ولسته فایده ورکړي او ځوانان پکې په روزګار شي نو د ترهګرۍ نه به وژغورل شي.
ماڑی پیٹرولیم گیس والا چې یو کل مخشې یو کې آی دریافت کړی و او اوس دوه نوی مزید کیون دریافت شوی دی. دا ډیرا د خوشخبری خبره ده د خیبر پختونخوا او د نارت وزیرستان د پورا ځکه چې دلته خو بجلی په 24 غنټې شه تقریبا یو غنټه وی نه رنوي او میرو د بجلی مسلې هم د سره حال وی او د میر چې سمره بیروزګار تعلیم یافته انجینرون دی او نرکیم خلک دي هغه پر روزګار وی دغه په وجه سره د میش په علاقې د ترقی چارې شي. میر دا یی چې دغه پهلا حق د نارت وزیرستان دا چې وزیرستان شه هر ځای دا ګیس خورسي چې سمره د میر لګدلې جنبی ازلا.
شمالی وزیرستان کے ماڑی پیٹرولیم کمپنی د شوانا پرتا اوس در ازمک په دوسلی تحصیل کے هم کیمپ لگاوله او د غلطه مختلف سیمو کې د تیل او ګیس ذخیرو موندلو لپاره سروے پیل کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر، راپور مورید. د سپیری وزیرستان اپر ضلع بدر سیمې نانو خیل او ایمل خیل قامونو مشرانو په یو جرګه کې له انتخاباتو د بایکاټ اعلان کړی دی. دی غواړي چې پاکستان حکومت دې په کال 2009 کې د راهنجات پوځي عملیاتو پر مهال د دوی د ډنګوشو کورونو معاوضه زر تر زره ورکړي. بلخوا د سویلي وزیرستان چارواکي وایي چې د انتخاباتو له امله بایکاټ د مسلې حل نه دی او چې له صوبایي حکومت ورته څنګه پانګې ورکړل شي د دغه اغیزمنو کورنیو ته به ورورسي. تفصیل اشتیاق مسعود راکي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمینا نوخیل او امل خیل مشرون په یوه جرګه کې د انتخاباتي عمل بایکاټ کړای دی او غوښتنه یې کړې ده چې د پاکستان حکومت دا په 2009 کال رای نجات عملیات کې د دوی ړنګ کړي شوی کورونو معاوضه دا زر ویر کی. د بدر سیمې جرګې و مشر د خپل غوښتنه په براکشه مشال ریډیو ته وویل.
حاجی خون بادشاہ مالک جگا خیل دے بدر نا نانو خیل ہاں دا یہ مل خیل ہاں ہون دا او دا گا ٹنگا میزا داس کریے دو چتر پیپرا نشتا دے سروس دے رنگ ملے حقوق ملاو دا چی ترگا پیرا چی دے پولیا ودرو نچی دے اوٹ ور ہارو نچی چتر پیپرا پا اوٹ نا مخشی نشتا دا آک ملاو شوائی نجی دے رنگ کوریا زانا چی روکو دیو شاہدو چی ریو نکو یا پا اوٹم دا در حقو رو دے شوائی دے دے گنا شایی
دے بدر سیمے جرگاکش برخا و خستین کے دے دوے نور مشہروں نے خبریں ہم اروائی
بدر گل رس خبر ہے تاو دے بدر نا کہ نی سکی نہ مخیل مل خیل و غلی دے پاکی سی دا ولر جمع شئی صدا متفق بن فیصلہ وکڑلا کہ نی چا تا اوٹ نظر کوي چې سفر نی تا سفر دے نشنل او تو مل قسمت لای دے وتی بدر نا وتی بدر کشی پاکر پر سری دند وا جرگا و سولا دے نا مخیل دے مل خیل دے بلل زی تو نو من چا پتا کش دے دز زرا پر خلک شرکت وکاو تا فیصلہ و سولا چ نش دے الیکشن د پایتخت اعلان وکړ چې څوک الیکشن ملاقات کاندیدټ کې می دا غرو ولی په دغه باندې شپږ لکه روپۍ تلور په څومره دا جرمونه ته ولاګېدل چې دا دومره سخت پرګرام دومره تا وکړل دا د دغه وطن او شولا چې کله را نه جاتا پریشان وکړه دغه حکومت پاکستان انا بعد مې چې کله و پیر وکړل جنوبي وزیرستان ته د مېش په 2017 شوی دو سترو د سفر نه د ملو شوی دو د بدرولا
خو د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې د ډنګ کورونو معاوضه د پورا د الیکشن عمل یا د پولیو بایکاټ کول د مسلې حل نه دی. تحریک طالبان پاکستان پا خلاف دے پاکستانی پوز 2009 کال آپریشن رہنی جات کشے دے سویلی وزرستان پر زیلے اسی دن کے 109,000 کورینا ڈانکڑی شوی دی او تردہ وقت پر او تا 40,000 دے ڈانکڑی شوی کورون مالکون تا پا مکامل ڈانکور سرور لکا او پا جزویل یعنی مڈانکور بنے 106,000 روپے ورکڑی شوی دی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید راپور مور دو په ملک کې زیاترو سیاسي ګوندونو د قامی او صوبایي سمجانو لپاره د خپلو انتخاباتي کاندیدانو نمونه اعلان کړی دي. نن یعنی د جنوري په 14 د قامی سملې 222 او د سلور صوبایي سملو 593 چوکیو لپاره د نمونو د اعلانولو ورځ ده او ټولو سیاسي او آزاد امیدوارانو ته به انتخاباتي نخې هم ورکول کیږي. په آخري ورځ د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قامی او صوبایي اسمبلیانو لپاره د نمونو اعلان په داسې حال کې شوی چې د ګوند مشر عمران خان او ګڼ شمېر نور مشران ټاکنو کې برخه نشي اخیستې. معلومات نیاز احمد خان راکړي.
په ملک کې عام انتخابات د فروری په اتمه اعلان شوی او دغه لپاره زیاتره سیاسي ګوندونو په مقرره نیټه امیدوارانو تفصیل الیکشن کمیشن ته ورکړی. صرف د پاکستان تحریک انصاف او بعض سیمو کې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د پارټۍ امیدوارانو نومونه نو اعلان کړی شوي چې دا عمل هم د جنوري په 12 نیټه سرته ورسېدو او پکې پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي سمیانو لپاره نومونه اعلان کړي. د کې د خیبر پختونخوا صوبایي او قومي سمیانو لپاره هم نومونه اعلان کړی شوي. د سیاسي ګوندونو لخوا د نومونو په اعلان د جیو ټي وی سوات خبریال ډاکټر محبوب بلی وای
د پاکستان تحریک انصاف ډیر داس لیډران دي چې هغه په ملک نشته دي هغه ورکتی ځان رو پوشکړه دي دا غي په زمان نور خلک چې کم دینو هغه رغلی دي او هغه د الیکشن لړاو هي. پاکستان تحریک انصاف دا ځل زیات ټکټونه چې کم دینو هغه وکلاو ته ورکړي دي. لکه تاسو ګوري چې هغه هغه شعیب شاهین دي او هغه مروت دي او هغه نور دغه اهم لیډران دي نو هغه ټکټونه ورکړي شوی دي. یوسو صحافیان دي ایاز میر هغه دلته په شخصي ټي وی باندې کار کوي دغه سره ته ځینګار دي نو هغه ټکټ ورکړي شوی دي. امتیاز علم کم چې د سیف ما مشر هم اغه ته د پی ٹی آئی ټیکټ ملو شوی دی نو د پیر په کډر چینجز راغلی دی او زدانه ګړم چې څنګه چې په 2013 کې پاکستان تحریک انصاف ته یو سمود لاره ملو شوی و د ز لاغي د ډیر مشکلات دي.
ډاکټر محبوب علي زیاتوي چې دا وخت د ملک بل لوی پارټي پاکستان مسلم لیگ نن ته هم حالت خنه دي مقابله به سخت وي.
موږ د پاکستان مسلم لیگ خبرو کو نو اغي ته پرم ماحول چې کم دی غډر سازگار نه دي. لکه په پرو پاکستان کې تاسو ګوري چې پاکستان مسلم لیگ نن چې کم دی چت چت اتحادونه کړی دي نو دغه اهم غړي چې کم دی نو اغي د ټیکټونو محروم کړی شوی دي. کاغه تاسو د دانیال عزیز خبرو وکي کده تلال چودري خبرو وکي کبه په خیبر پختونخوا کې د مهتاب بسی خبرو وکي نو صورتحال داسې ده چې ټیکټونه چې کم دی د پرل په کې نوې کینډیډټس مخه تر
زیاتره سیاسي ګوندونه وای چې دوی په میرټ ټیکټونه ویشي خو کارکونان وای چې د میرټ خیال نه ساتل کیږي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا صوبه خیبر پختونخوا کې د قومي او صوبایي سمندرو ټیکټونو په ویشلو بیلابیل سمو کې د پارټۍ کارکونان خپدي او ډیر سمو کې کارکونان په آزاد توګه انتخاباتو کې برخه اغستو اعلان هم کړي. په دا اړه د یاد ګوند ترجمان صلاح الدین یوسفزی وای چې د هر یو سیټ لپاره ګڼ شمېر کارکونانو درخواستونه ورکړي ځکه فیصله مشکل وي.
پی ٹی آئی د ټیکټ د پاره 25 25 26 26 ملګرو چې دا غو اپلای کړی و او بالکل ټول ورکر ټول حق خو بس پارټی چې ما فیصله وکي نو ان شاء الله دا ټول خپل کاغذات واپس اخلي او د پارټی د بهترین په مفادو کې به دوه کاغذونه واپس اخلي او د څه اختلاف نشته. معمولی خو د سی خامخای لازمه خبر در ټول خپل جدوجهدي نو هر سړی تمل لري چې ما ته ټیکټ ملو شي نو بهرال ټیکټ خو یوي نو ټول ته نشي ملاوي دی.
پاکستان کې هر 15 کال پس عام انتخابات کیږي چې پکې اولس په مرکز او سلور صوبو کې حکومتونه منتخب کوي. دازل انتخابات د خپل وخت نه سلور میاشتې وروسته په داسې حال کې کیږي چې با سیاسي ګوندونه وړاندې نه تورونه لګوي چې دغه کې درغلي روانه ده او با سیاسي پارټیانې کمپاین ته نه پریښودل کیږي زورول کیږي او با سیاسي ګوندونو ته اسانتیاګانې ورکول کیږي. ټاکنې کوونکي الیکشن کمیشن او لنډمهاله حکومت وایي چې دوی د قانون او عین مطابق عمل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نیاز احمد خان راپورم اوریدا اوریدونکو او هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې سیاسي ګوندونو د روانو انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي، کمپاین هم پیل شوی دی او په ځینو سیمو کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د یو بل سره د سیټ ایڈجسټمنټ لپاره غونډې کړي دي. په دغه اړه باندې شانواز نور معلومات راکړي.
سیټ ایڈجسٹمنٹ مانا چې په دوا او یا زیاتو څوکیو سیاسي ډلې خپل کې راضا شي چې ګنې په دغه څوکیو د یو بل مخالف کاندید نه ودروي او یو بل تبا رائے هم ورکوي. د سیاسي چارو خبريال او د سما ټي وي کارکون کې عبدالرحمن مشال ریډیو ته وایي صوبه کې د دغه شن اتحادونو امکانات اوس کمیږي ځکه د سیاسي ډلو لخوا خپلو کاندیدانو ته انتخابي نښې هم جاري شوي او بل دا چې ممکنه نه ده چې کنه دغه کاندیدان اوس خپل کاغذونه واپس واخلي.
هر سیاسي جماعت دا غواړي چې هغه زیات نه زیات سیټونه واخلي. لکه څنګه اوس ډیر اسماعیل خان دی، مولانا فضل الرحمان غواړي چې التنه دغه وکي، نون لیگ ته الته سپیس نه ورکي. هم دغه شان هزارې کې چې دی هغه نون لیگ وایي چې زموږ اکثریت دی نو هغه په جی یو ای فیل کې سپیس نه ورکي. هم دغه شان 400 کې وګوري مردان کې دلته ان پی وایي چې زموږ اکثریت دی نو هغه سپیس نه ورکي. پیښور کې دا صورتحال دی چې یو پاټه هم یو بل سپیس ورکول ته تیار نه دی. عدالت بلور خاندان او اسپیشلی کم ظاهر الشاه خاندان چې دی هغه همیشه د یو بل مقابله کړی دی.
د انتخاباتو درانه ځدی کې دوسر رسم د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان درې ورځې وړاندې پیښور های کورټ کې ویلو دوی سره د غنو سیاسي ډلو لخوا خبري شوی چې ګنې ورسره سیاسي اتحادو کې خلای هم د چا سره اتحاد نه ده شوی. د عوامي نیشنل ګوند دغه مشر تیر وختونو کې ویلو د دوی اتحاد او یا سیټ ایڈجسٹمنٹ د پاکستان تحریک انصاف علاوه د هر سیاسي ګوند سره ممکنه هم ده، خو دوی به بیا هم خپل سیاسي او جمهوري ګټې ته ګوري. پروند جنوري په 12 بیا په بره در کې د عوامي نېشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام فیډلی سیټ ایڈجسٹمنٹ شوه. هغلته یې د قومي اسمبلی دپاره د جمعیت علما اسلام فیډلی د کاندید ولی په صوبایي اسمبلی څوکۍ یې د عوامي نېشنل ګوند د کاندید سره خبرې پخې شوې. عبدالرحمن زیاته کړه دا شان پیښور کې هم په یوه څوکۍ سیټ ایڈجسٹمنٹ شوه.
پیښور صرف په دوو حلقو باندې د رای حق پارٹی چې کوم زړه نامه سپاہی صاحب آئی او دلته نه جماعت اسلامی کوم امیدوار دی دا این اے 31 دغه سره دغه کړی جوړ کړی دا خو دی باندې فرق نه کوي ځکه چې دلته چې دا دواړه وینینګ نه دي.
د سیاسي ډلو خپل منځي اتحادونه یا بیا سیټ ایڈجسٹمنٹ لا هم په غټه کچا نه دی شوی. البته انتخاباتو ته هم بیا تیر ورځې پاتې دي او تر د انتخاباتو پورې به معلومه شي چې آیا دوی خپلو کې انتخابي اتحادونه کوي او کنا. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو موږ سره د خبرونو نیمایي ته رسیدلي یو. د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان لخوا په تورخم دروازه د ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو هر ډول تجارت ودرولې دي. بل پلو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکو هم ورته ګام اخیستې او پاکستانی ډرایورانو ته بېل ویزې افغانستان ته دا وړېدو اجازه نه ورکوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د افغان طالبانو له مشر هیبت الله اخونزاده او نورو چارواکو سره ملاقاتونه ګټور وو. نوموړي د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان ته د شپږ ورځني سفر هدف د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کول او د ستونزو هوارول وو. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر په شخصي توګه کړی دی او د پاکستان د حکومت استازیتوب نه کوي. د پیښور او کراچۍ په ګډون د بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې دغه بلوڅانو په ملاتړ لاریونونه شوي دي چې د ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهل دي. پرون د شوو د لاریونونو ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په جبري ډول لا درکه کړل شوي کسان دي زر تر زره عدالت ته وړاندې کړل شي. د بر جنوبي وزیرستان دوو قبیلو ویلي دي چې که حکومت د ړنګو کورونو معاوضه ورنکړي نو په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به برخه نه اخلي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي چې له صوبایي حکومت سره خبرې روانې دي او چې کله هم ورته پیسې ورکړل شي نو سمدستي توګه به د ړنګو کورونو مالکانو ته ورسي. او امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي او ایران یې په سمدستي توګه غندنه کړې. اوردونکو سرزو یو شمیر سیمیز او نړیوالو چارو ته اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزې بمباری کړې ده. هلته بشري وضعیت کړکېچن دی او دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې د دې جګړې لمنه پراخه نشي. د دې جګړې د پراخېدو اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې دي چې په یمن کې امریکایي او برتانوي ځواکونو پر حوثي اغیانو چې له اسرائیل څخه د غچ اخستو په پار تجارتي بیړۍ په نخه کې حملې کړې دي او هغوی له امریکا او برتانیا څخه هم د انتقام اخستو ګواښ کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
په غزه کې نن د جګړې نهه نویمه ورځ ده او اسرائیلي ځواکونو نن یو ځل بیا هلته د حماس د ځپلو په خاطر بمباري وکړه. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د وی ترهګر ډلې په توګه پیژنې ته اکتوبر په ومه د اسرائیل په جنوب حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او په لسګونو کسان یې برمته کړل چې یو شمېر یې له اسرائیل سره تبادله کړل. د څو تنو په اړه یې ویل دي چې وژل شوي او لا هم د راپورونو له مخې تر سلو ډېر کسان له حماس سره برمته دي. د حماس تر دې بریدونو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترنګه پراخ بریدونه پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر لوو میرا په دې خوا په غزه کې 23,343 فلسطینیان وژل شوي او 18,312 نور ټپیان شوي دي. وروسته تر دې د دې جګړې پراخېدو ته اندېښنې زیات شوې چې په سره سمندرګي کې د ایران ملاتړیو حوثي اخیانو پر تجارتي کښتیو بریدونه پیل کړل او ویې ویل چې دا له اسرائیل څخه د انتقام اخیستلو په خاطر کوي. د حوثیانو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره امریکایي ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې 2 ځله په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات وکړل. د امریکا مرکزي قومانداني وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندوی وویشت. د حوثیانو یوه چارواکي الجزیرې تلویزیون ته وویل چې په صنعا کې د دوی پر ضد د امریکایي ځواکونو په ننني برید کې چاته تلفات نه دی اوښتي. د جنوري د 12 منټې د برید پر مهال بیا امریکایي او برتانیایي ځواکونو د یمن په 28 ځایونو کې تر 60 ډېر اهداف په نقشه کړي وو چې حوثیانو تر پرونیو بریدونو او تر نننیو حملو وروسته د دې حملو د غچ اخیستو خبرداري ورکړی دی.
دا مشال رادیو ده.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان یو ور بیا ویلی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د خرابې خواته روان دی. دغه بنسټ په کال 2023 کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، طالبانو له بشری حقوقو په ځنګړي ډول د خزو او انجونو له حقوقو پراخ سرغړونې کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت کولو په تور د خزو او انجونو پر خپل سری نیونو جوړه اندېښنه خودلې ده. خو د طالبانو حکومت د یوناما د اندېښنه بې ځایه بللې ده. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو ور بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د بشري حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشري حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو او جنونو له حقوقو پراخي سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمه پورز خبر سره غلي چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې شزی او جنې پکې له منځنوي او لوړو زده کړو به برخې دي او شزی پکې په کورونایو او بهرنیو ماسوسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې لکار کولو مناسبي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې شزی په افغانستان کې د بیان په ازادي او تګراتای کې هم له محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبريالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو لدی جملې د موترزو شوزو خپل سری نیونی زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون ها خو وژنو ته هم اشاره شوی چې په وینا د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلې دي. ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 میلادي کال له اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لږ تر لږه اتیا وژنې، خپل سری نیونې، د شکنجې او ناوړه چلند څخه باندې 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکر الله مشکور له طالبانو غوړي چې په هیواد کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوال ټولنې پر مرستو متکی دي او بشردوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بې وزله ولسته ډیره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقوقو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیوستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د حجاب د نری آیت په تور د شوزو او انجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وشوده. یوناما پرون پنځشنبه په ویلامیه کې ویلي داسې اسناد ترلاسه کړي چې شي طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او د کندي ولایت کې ځینې ښځې او انجونې د هغه څه له کابل نیولې چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. شغلی مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې په ځنګړې توګه تورخم او چمن دروازې د نورو کلونو په سیر په کال 2023 کال کې د خلکو د تګ را تګ او تجارت پر وړاندې څو ځله وتړل شوې. د پاکستان حکومت د یوې بې ساري اقدام په کولو له افغانستان سره د تګ را تګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه لګول. په سیمه کې د دې حکومتي اقدام پر ضد احتجاجونه هم وشو. د مشال ریډیو خبریال بوریوال کاکړ دې تکتنه کړې چې په تیر کال کې د تورخم او چمن لارې څو ځله وتړل شوې او سوداګرو ته څومره زیان واړوو. راځئ چې دا راپور وو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼې لارې سته، خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کېږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کېږي او خلاصېږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې وه چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو. خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 15 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شوه او د اگست پر 16 بیرته پرانستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي وو چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لاره بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شوه، خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شوه. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوې نو پر دې لاره تجارت کوونکي په ځانګړې توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. ځایي سوداګر موجب شینواری وایي د دې لارې تړل کېد عام ولس ته ستونزې جوړوي، خو د ده په وینا سوداګرو ته نه جبرانېدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه چې کوم اکسپورت لاړ شي نو هلته افغانستان ته د امپورټ ټیکس جمع کوي. دغه څه چې افغانستان نه کوم اکسپورت لاړ شي پاکستان ته د امپورټ په شکل کې ډېر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړه طرف نه 300-400 گاډي راځي چې هغه د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویلی شو چې یو ورځ دیاره بندې دل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3 ارب روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نشي، خو بیا وروسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي، نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی دا هغه نقصان په همغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو را اوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کېږي. دا پوله د نور کلونو پرتله په 2023 کال کې آرام وه او یوازې د اکتوبر پر 4 له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل شو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړ نو پر ضد یې د اکتوبر له 1 په چمن کې پرلت پیل شو. د غشتونو نه منل کې دوه کبله پر لټوالو د نومبر له 6 افغانستان ته تللی دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزای وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د دې په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوری ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې مرز مې وجات راکې مرزم مې وجات افغانستان تور کوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 گاډیانې صرف امپورټ ایکسپورټ لوکل ملبردار چې دا غي خواس کریپی دا ټول شانکلل او راکلل په اربونو روپۍ تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې سپایکر ډرایور تبا کیږي، ترانسپورټیشن تبا کیږي، روزګار تبا کیږي، ټول انسانان د سرمایې سم خلاصو مالی معاشي تاوان وسو، پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ تګ را تګ باید په پاسپورت او ویزا وي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې په لویو هسپتالونو کې په زیاته شمیره کې د سپیشلایزیشن کوونکو ډاکټرانو د ځای کولو غوښتنه کړې ده. دوی پرون په پیښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې دا وار د خیبر پښتونخوا په لویو تدریسي هسپتالونو کې د سپیشلایزیشن لپاره یوازې 1500 ځوانانو ډاکټرانو ته د کار کولو موقع ورکړل شوې ده. د دوی په خبره تر دې وړاندې به 900 ډاکټرانو ته دا موقع ورکړل کېده. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د ډاکټرانو د غوښتنې په اړه سندي ویری خو له دې وړاندې حکومتي چارواکي ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ته د 213 روپو بقایجات پاتې دي او چې کله دغه پانګې ترلاسه کړي نو ډاکټرانو ته به د روزګار موقع ورکړي. نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې په لویو هسپتالونو کې په زیاته شمیره کې د سپیشلایزیشن کوونکو ډاکټرانو د ځای کولو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د جنوري په 12 نیټه د خبری کانفرنس وروسته د ینګ ډاکټرز ایسوسیشن جنرال سیکرټر ډاکټر فهیم الله میسود مشال ریډیو ته وویل چې د 2023 کال لپاره 1500 MBBS ډاکټرانو د FCPS په نوم د سپیشلایزیشن کولو امتحان پاس کړی دی. ولی په دې کې یوازې 1500 ډاکټران په لویو تدریسي روغتونونو کې ځای کړی شوی دی او پاتې نور لا هم په انتظار دي.
هر کال دا زمونږ 900 سیټونه وي اور دې ځل 1500 کسان دي خو سیټونه 2500 ورکړي دي. حکومت وایي چې فند نشته دي او موږ ورته وایي چې خپل 1500 چې موږ خپل سیټونه دي چې کوم د 15 کلنه سانکشن پوسټونه دي موږ له خپل سیټونه خوراکو په کارداري دي. تاسو ټول ان ډاټ کو ځکه چې ډاکټران په هر کوڅه کې په هر هسپتال کې په هر علاقه کې په کار دي. کمی دا زیاتې نه دي. اوس هم WHO مطابق موږ ډېر ورسته پاتې شو.
په خیبر تدریسی روختون کې د ځوانانو ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر مامون خان مشال ریډیو ته وویل چې په لویو هسپتالونو کې د سپیشلایزیشن روزنه او تعلیم ترلاسه کوونکي ډاکټران هغه ډاکټران دي چې نه یوازې د طب په برخه کې د نوي مهارتونو ترلاسه کولو لپاره د لوړپوړو سینیئر ډاکټرانو نه روزنه ترلاسه کوي بلکې په لویو هسپتالونو کې د ناروغانو د علاج او درملنې زیات کار هم د دوی په غاړه وی او دوی ته د تنخواه پرنګ میاشتنی مالی مرستې هم ورکول کیږي. ډاکټر مامون وایي ک هسپتالونو کې په زیاته شمیره کې د ځوانان ډاکټران ځای کړی شي نو دې سره به په هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی هم پوره شي.
دا هغه لکان چې نه کې دي چې دغه ته یو اگزامپل شي چې کاول ته MBBS کی اغه نه بعد حوجاب کی حوجاب نه بعد یو اگزام کیږي هغه ته ویل شي پارت 1 پارٹ 1 چکل ته پاس کین وغه نه بعد ستا ٹریننگ شروع کیږي. نو ٹریننگ چې کوم دي مختلف هسپتالونو کیږي کی ٹی ایچ کی ایل آر ایچ کی ایچ ایم سی کی په پورا پختونخوا کې هسپتالونو دي اغه دا ٹریننگز پرووایډ کوي. حکومت وته پرووایډ کوي نو دا ٹریننگز بیا الته کی خپل سرویسز پرووایډ کوي. الریډی دي سری سیټو نشته دي په هسپتالونو کې اغه باوجود چې کوم دي اغه سیټونه زمو دی چې کوم دا جونیئر ډاکټرز دی لینه ور کوي دی اغه نه محروم پاتې کین.
ډرانو په خبری کانفرنس کې دړه ورکړه چې کده دوی د نویو ملګرو ډاکټرانو د زیکولو د غوښتنه نه منلې کیږي نو په نږدې راتلونکي کې به په هسپتالونو کې د وړاندې نه کارکونکو ځوانان ډاکټران د دې مسلې په سر احتجاجونه پیلوي. د د خیبر پښتونخوا د نیګران حکومت چارواکو د ډاکټرانو د دې خبري کانفرنس او د دوی د غوښتنو پر ردی عمل کې تر دې دمه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د خزانه د محکمې چارواکو مشال ریډیو سره د سرکاري دستاویزاتو د لارې دا خبره شریکه کړې وه چې مرکز ته د خیبر پښتونخوا سوې د 213 عرب روپونه زیات بقایجات جمع شوې دي، او د دغه بقایجاتو نه ورکولو په وجه د صحت او هسپتالونو د محکمې په شمول د خیبر پښتونخوا نوري یو شمیر محکمې د مالی خساري سره مخ شوې دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان په کوټا په خبرو او سواد کې د کتابونو چاپون کې وایي چې تیر کال یعنی 2023 په پښتو ژبه کې خواوشا 2500 کتابونه چاپ کړي دي. پبلشران زیاتوي چې له تباد سره تړلو موادو د بیې لوړېدو او له افغانستان سره پر پوله د بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوالان وایي چې د کتابونو شمیر کم دی خو د لیک معیار ښه شوی دی. د دې په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمیر ښه کتابونه خپاره شوي دي. تفصیل یې په دغه راپور کې اور. د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کوټه پېښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکي دي هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهم کتابونه په دې کښې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کېږي چېرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال یې په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې 2 نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کېږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي. چرته کال کې 2 کتاب راشي نو د دې د وجې موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا 2 زیات یا 2 کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي
درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي دیار لسه دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږه په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2003 کې چاپ کړی دی. پنځه کاله شپږ کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات لس کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړې شوې دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهی وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 6 مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا 6 مقالې د سیدی چې هغه په بیلا بیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د زنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خبرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خپرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یوه بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یوه بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶